Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1320 د سنبلې 11مه او د میلادي 2013 د سپتمبر 2مه. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت نوی قومندان ته قومنده سپارل کیږي. په دې خبري مجله کې د دیو نور موضوعاتو تفصیل لوري. زه عصمت څاروان یم او د خبري مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری د بیرته پرانستلو لپاره له سفارت سره په تماس کې دی. امریکا پاکستان ته 300 میلیون ډالر نور مرسته لغوه کړه او امریکایي سناتور جان مکینن خاورو ته سپارل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل تاکل شوې ده چې د پاکستان له سفیر سره هم مجوبینو او پر لوړه کچه په دې اړه خبرې کیږي او ستونزې حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی توګه بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ په ویلي کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت ته غوښتي وو چې والی د کنسولګری په چارو کې له مداخلې منع کړي. په لیکي له افغان چارواکو دا غوښتنه هم شوې چې د کنسولګری امنیتي تدابیر به زیات شي. د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې، خو د زیاته کړې چې د ویزو ترلاسه کولو پروسه باید منظمه او پرته له اداري فساد پر مخ لاړ شي. په افغانستان کې نن یک شنبه د ناتو د قاچې ملاتړ ماموریت نوی قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. د ناتو د خبر پاڼې له مخې جنرال استین سکاټ میلر به د جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاچې ملاتړ ماموریت مشري په غاړه واخلي. د ناتو سرمشي ینس ټولتلبرګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لار دی. ټولتلبرګ همداراز د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالی بللی دی. د پروان ولایت ځایي چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والی ویاندي وحیدې شاهکار آزادي رادیو ته وویل چې دغو سختري زوغشتل د بګرام پر هوایي ډګر راکټي حمله پلان کړي چې پرې حمله وشوه.
ساعت 8:40 تیاره قوای ائتلاف د قلعه نصر په مربوط به بګرام است. مورد امنی هوایی قرار دادیم.
دا وایي چې په بګرام کې په د ناتو نړیوالو ځواکونو په طالبانو باندې هوایی حمله وکړه. شاهکار همداراز ویل د حمله د جمعې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې وشوه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوز ویلي چې د مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سختریزو پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له پاکستان سره د ائتلافي ملاتړ په نوم د پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې اوولس کلنه جګړه پر مخ یوسي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویان ډګرمن کان فاکنر ویلي چې دا 300 میلیون ډالره بل ځای مصرف کیږي ځکه چې پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. ایران د ریوټرز خبري اژانس هغه راپور رد کړ چې ګنی د هیواد په عراق کې خپل متحدو شیعه وسلوالو ته بالاستیک توغندي سپارلې دي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغي او بېمانه خبر لدې پرته چې د ایران بهرنۍ اړیکې په چیرې بیا له ګاونډیانو سره اغېزمنې کړي بل مقصد نه لري. ریوټرز خبري اژانس د جمعې پر ورځ د دو ایرانی چارواکو او همدارس د وی عراقي او دو لویدیزو استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ایران خپل لند واټنه بالستیک توغندي په وروستیو میاشتو کې په عراق کې خپل متحدانو ته لیږلې دي. تاکل شوی ده امریکایی سناتور جان مکینن یک شنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگتن کې د جان مکین د تین په مراسمو کې د شنبه په ورځ درو پخوانیو ولسمشانو د کانګرس غړیو اوسنیو او پخوانیو نړیوالو مشانو د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د لور میګن مکین د مراسمو په پیل کې د خپل پلار په اړه وینا وکړه او په ښکاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سیاست سره مخالفت څرګند کړ. په مراسمو که باراک اوباما و میرمنی میشل اوباما، جورج دبلیو بوش او میرمنی لارا بوش او بیل کلینتون او میرمنی هیلری کلینتون او هم درز دیکچینیا و الگور هم گدون درلود. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جین بیکویف سره په بشکک کې ولیدل. اردوغان وویل چې دی نه غواړي د ترکیه او قرغیزستان اړیکې بیا هغسې شي لکه په 2014 میلادي کال کې چې د ناکامې کودتا تر هڅو وروسته وې. د قرغیزستان پخواني ولسمشر الماس بیک او تمبایف د ترکیې پر هغو اقداماتو انتقاد کړی و چې تر ناکامې کودتا وروسته د خبریالانو دولتي کارکوونکو شون کو پګډون زرګونه کسان د فتولا ګولین د ملاتړ په تور نیولی وو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه دول په منځنۍ سپه دول شپږ دی او اف ام 3.5 سپه اوري. جنرال میلر به نن د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قمانده رسما ترلاسه کړي. د ډیورند د دواړو خواوو د قومي مشرانو په منځګړتوب د افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو د غونډې له ناکامېدو وروسته قومي مشران وایي
موږ خپلو پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسلې کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي.
ځینو کارپوهانو او د ملي شورا غړیو د اجرایي رئیس ته دوهم مرستیال پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښودلی. د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب دا خبره ردوي چې له حکومت سره د دغه ګوند پخلاینه پر سولې بې اغېزې وه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو لک سندونه لري چې د انتخاباتو شفافیت تر شک لاندې راولي. د افغانستان د مسایلو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته هم کتنه کوو. خو لومړی موضوع، جنرال سکاټ میلر نن په رسمي ډول په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. مخکې له مخکې دغه امریکایي جنرال د خپل هیواد کانګرس ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان دی په چټکۍ خپل ځواکونه نه باسي. د افغانستان دفاع وزارت د مشرتابه د دغه تغییر په اړه خوشبین دی. نور حال ملالی بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبلیو نیکلسن به د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سخت دریدو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد درادمنیش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل موږ متيقن یو چې د جنوبي اسیا لپاره د دې ستراتیژي د ښه پلي کېدو لپاره به د نوي کړنلارې او ښه کړنلارې سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقن یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور له لارې وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز ته کښینی او د مشرتابه دا تغییر اغیز لري. جنرال رادمنیش ویل چې هلمند دی په افغانستان کې به د غوث ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ښه دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشرۍ وروسته پر دې دنده ګمارل شوی دی. جنرال جان نیکلسن د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړې چې د نورو په پرتله په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق همدم د دوغو دواړو امریکا جنرالانو د کرنلاري د توپیر په اړه داسې وایي. جنرال نیکلسن تر ډیره یو ډیپلوماټیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي، جرګو، شوراو او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې په ډګر کې یې تجربه زیاته ده. له دې کبله زه فکر کوم چې په نوي رول کې به یې هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزې او القاعده او داعش پر وړاندې جګړې ته وي. جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامي خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خپرې شوې وې، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویش د وتلو پر وړاندې خبرداری ورکړې وو. د ویلي و چې واشنگتن باید محتاط اوسي چې له افغانستانه ډیر په بیړه ونوځي، کنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټولې سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. خو په همدې حال کې د ویلي و چې یوازې نظامي فشارونه کافي نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماتیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اجرایي رئیس د دوهم رسیال محمد محقق پر وروستیو څرګندونو یو شمیر سیاسي کتونکو عکس العمل ښکاره کړ. د سیاسي چارو یو شمیر کتونکو وایي د ملي مسایلو په اړه د حکومتي چارواکو د دوی په وینا غیر مسؤلانه څرګندونې په عامه ذهنیت بد اغیز کوي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پراپور کې واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د اجرایي ریاست د دویم مرستیال څرګندونې د انتخاباتي حلو ځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره یې دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مغشوش کړي. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق د څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستلو لپاره سیاسي ګوندونو تخریب ول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایي ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیوړی کړي دا ډول څرګندونه کوي چې یقینا به دا غیسلر لیشي.
این موضوع گیری از اینا بسیار فروی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
تازه د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق له خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادا کړی چې د افغانستان 50 سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا هم اتیا سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده، د خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کیدی شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پاړون کې څرګندونې کړې چې وروستۍ بیلګې په غزنی د طالبانو د حمله وروسته او همداراز په ایران کې د فاطمیون د لخکر پاړه دي. د افغانستان جمهوریت ریاست اجرایي ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید به وایي پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت پاړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټه دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
د ویل بده مرغز مونږ ځینې سیاسي نواز خبروي، یو لوی لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي. نو څنګه دا ډول ادا کیږي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5 سلنه ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو لوري رد شوی ده او ویلي دي چې طالبان یوازې په 2 ولسوالیو حاکمیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امنیتي ټیم کې پروان بحث لیکنه کړې او په پایل کې وایي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي د افغانستان د جګړې اوسنی وضعیت په اړه د یو بل مخالف نظرونه لري. ورسپانه د چارواکو لخوا وی دا چاره د ولسمشر ترامپ د امنیتی ټیم ترمنځ چې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لارې چارې لټوي د اختلاف په یوه نوي سرچینه بدله شوي. ورسپانه د هغه کسانو لخوا چې د افغانستان د جګړې په اړه د رواني پټې ارزونې له بهیر خبر دی وایي چې د امریکا استخباراتي چارواکي د افغانستان د کړکیچ په اړه منفي نظر لري، خو پوځي قمندانان بیا د استخباراتي چارواکو نتیجهګیري نه مني او استدلال کوي چې د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کار ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه په خپله دې لیکنه کې وړاندې وایي د اختلاف په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ اداره غواړي کابل ته په تیرو یوولسو کلونو کې نهم امریکایي جنرال واستوي رامنځته کړي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان د جګړې یو شمېر څارونکي اندېښنه لري چې د استخباراتي ادارو منفي ارزونه به ولسمشر ترامپ وهڅوي چې خپله د تیر کال اعلان کړې ستراتیژي چې په ترڅ کې زرګونه اضافي سرتیري افغانستان ته استولي په نیمه کې پرېږدي. ورسپانه د هغه کسانو لخوا چې د افغانستان پر جګړې د امریکا د ولس استخباراتي ادارو پر دې ارزونې له روان پټ بحث نه خبر دی وایي په دې اړه د دې ادارو ترمنځ پراخه اجماع موجوده ده چې د ولسمشر ترامپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلان راهیسي په تیر یو کال کې د افغانستان د ولسکلنې جګړې لوري کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. خو رسپانه وایي په افغانستان کې بیا د امریکا د پوځي قمندانانو رسمي نظر د افغانستان د جګړې په اړه تر ډېره مثبت دی او دوی بیا د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه یو څه بدبینانه بولي. ورسپانه د چارواکو له خولې زیاتوي د اختلاف په دې اړه چې په راتلونکي میاشتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د افغانستان د جګړې په اړه یوه کره او نهایي ارزونه وړاندې شي په واشنګټن کې تاوده بحثونه راپورته کړي. میامی هرالډ ورسپانې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګرۍ د تړل کېدو په اړه یو رپورټ کې د پاکستان د سفارت هغه لیک ته اشاره کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استولې او ادعا یې کړې چې د ننګرهار والي د کنسلګرۍ په چارو کې مداخله کوي. ورسپانې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدي له خولې ویلي یو سوی تفاهم په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو د اندېښنې سبب شوی. ښاغلی احمدي ویلي د پاکستان د سفارت له چارواکو سره یو غونډې کړي او دا ستونزه به زر هوار شي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والي حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړې چې ګوندې د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کړي، خو ویل له کنسلګرۍ بهر د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو لپاره کمیشن کاران له افغانانو زرګونه روپۍ اخلي او یو لوی اداري فساد او بې نظمۍ ته یې لاره هواره کړي چې دا غواړي له کنسلګرۍ بهر د دې روان فساد مخه ونیسي.
په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي جذبه ورنکړي چې پاکستانی لوري د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرښې په لانجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرمي جلسې حکومتي ادارې له لوري د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پلان د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري.
د وګي په اومه د چهارشنبه په ورځ د پکتیا ولایت د ځاځیاري ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کر کې هاخوا د منګلو درویخیو او خروټو قومي مشرانو پنځګړی توپ د دوړو هیوادونو د سیمایزو پوځي چارواکو د ځاځیاري ولسوالۍ د مڼې جبي په سیمه کې ګډن استه وکړه. د ځاځیو یو تن قومي مشر حاجی ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلوده ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې د ځاځیاري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کر کې د حدودو په اړوند چې د دوړو لورو ترمنځ د کړکیچ لامل او پاکستانی لوري ورڅخه اخکار سرغړونه کړي د معلومولو پر سر خبرې وشوې. قومي مشر زیاته کړه پاکستانی لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دی د جی پی ایس آلې په ذریعه تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې له پاکستان سره زموږ د هیواد حدود په دې سیمه کې د دوړو هیوادونو د پخوانیو چارواکو او د کړکې دوړو لورو ته د پرتو قومونو لخوا د منل شوي اصل له مخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعه ده معلوم شوي. دوی وایي جی پی ایس په ذریعه معلوم شوي حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستانی لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه بی برخې او قدرت له خلاص سره مخ وو.
دوی دا تجاوز کړی دی په سیدینو په خاورې کې جوړی کړی دی، خو ډېرې پخوای جوړ کړي د طالبان او د ماتولو سره سم سم دوی وختل هغه مهمې نقطې ټولې ونیوي. دوی جی پی ایس په خپلې ناسې جوړ کړی دی، جی پی ایس دا ښیي چې تم شل متره ځای پاتې دی به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي شورا مرسیال ایوب خان غروال ازادي راډیو ته ویل پاکستانی لوري د ظاهر شاه برج، وټاسار، شډل او چنګک په نامه لنجمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغو بارکونو ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سرکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنگونو مخه ونیسي.
موږ خپل فوجیانو مرکزی ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسلې کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي. کچې چې تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2023 کال غونډه غبرګون سره مخامخ شي یا به مالی او ځانی تلفات ولري.
پکتیا کې د دوهمې سرحدي لوا قمندان ډګربال محمد ظریف زازی په اریوب زازی کې د دوه لورو د سیمه ایزو چارواکو او قوي مشانه ناسته تایید کړه. ویل موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ له مخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماتیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو له لارې حل کړو، ځکه خو مو د زازی د قومي مشانو او د فرضي کرښې هاخوا میشتو قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناسته وکړه.
حتی دی غتر اپخا د سرحد دی پاکستان مسلمان زده خبر مترکو چې کومر پندر پسر پرتکو چې تاسو هم دشه اوره ولا ونی مونږ د کور شتي مخنی ورس
زازی زیاته کړه کچیر مقابل لورې په خپل دریت ټینګار وکړي او په لنجمنو سیمو کې د سړک جوړولو یا هم د اغزن سیم غزولو عملی هڅه وکړي موږ به په کلکه مخه ونیسو.
زما خپل مندان ته مونږ د وسوار کړد چې د پاکستان حکومت ته
په دغه ګډه ناسته کې د ګډونوالو په خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبرو تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او په یاده سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه او دغه خو ناسته بې پایلې پای ته ورسیده. کابو یو لسی زوړاندې هم په یاد لنډ بنه سیمه کې د پاکستانی لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستانی لوري ته د سر او مال زیانونه وختي وو. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
د ګلبرین حکمتیار په مشه اسلامي حزب هغه راپورونه رد وی چې ګواکې له دغه ګوند سره د حکومت د سولې په موافقه د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د موضوع په اړه د یوسف خان زتران راپور واوري.
حزب اسلامي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لري ګڼي چې ګویا د حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړ پوړي غړي همایون جریر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
توافقنامه صلح حزب اسلامي دروازه و باب صلح را
دی وی د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نورو مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړه لیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړه لیک د سولې په نور بهیر څه اغیز نه دی کړی. د سیګار په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دی چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوې ده چې نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کاپیټال ودانۍ کې ایښودل شوی و او همالته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د امریکا پخوانی ولسمشرانو جار دبلیو بوش او باراک اوباما هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. د دې موضوع نور جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
ټاکل شوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحری اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال ل خپل ملګري او پخوانی ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبې په ورځ د مکین مړی په واشنگټن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو، جارج دبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی ترڅنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړپوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلته نه و، ځکه د مکین کورنۍ دغو مراسمو ته نه و بللی. د ټرمپ لور ایوانکا د لور د ژوند ملګری یې جیرد کوشنر، د دفتر رئیس جان کلی او ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغیر کړو، زموږ ډیموکراسي به کار ونه کړي. د مکین لور میګن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل د په آرامه خو درنه لهجه وویل، میګن بیرته پر آس پراسه. زه پر آس پراسوم، زه کوچنی وم خو خوابدې سوم، خو اوس چې لویه ښځه یم او هغه وختونه را پیادوم، زه د مخ بڼه را پیادوم چې زه پر آس پراسوم او بیرته مې آس وځغلاوه. زه د ده په سترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اګست په 15مه نیټه تر خپلې 21مې کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ شو.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. تاکل شوی ده چې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت نوی قومندان نن رسمن ماموریت په لاس کې واخلي. د پروان ولایت ځایي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. او ټاکل شوی ده چې امریکایي سناتور جان